سالی محمد، سالی میزبان شماست.
ډیر مننه احمدی صاحب، ته ستړی مسې اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي راډیو د خپرونه تر 15 بجو ده. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر خبرداري وروسته طالبانو داسې نشان نشانی ښوولي چې غواړي د امریکا غوښتنې ومني. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې په ترکیه کې یو ځل بیا د بلوازد پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښته وسوه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د صدر اعظم رامي حمدالله استعفا ومنله. سمخکی لناجی ساپی څخه د افغانستان خبر ناوړی.
په کونړ ولایت کې بیا هم د پاکستان له خاورې 15 توغندي وشتل شوی. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت نه د افغان ډیپلوماټانو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي او مشرانو جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیل قانون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت پر دوه ولسوالیو بیا هم د پاکستان له خاورې 15 توغندي وشتل شوي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته په شیګل او دنګم ولسوالیو کې دغه حمله وروسته چاته مرګ ژوبله نه ده اوختي. د ځای چارواکو په وینا د حمل میاشتې را په دې خوا تر 1500 توغندي د پاکستان له خاورې پر کونړ ولایت وشتل شوي دي. د افغانستان حکومت څو ځلې له پاکستان غوښتي چې له خپلې خاورې د دغو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنان موسازی نن په دې اړه یوې خبري غونډې ته وویل:
پاکستان دولت نه غواړو تر څو په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو د امنیت د تامینولو په برخه کې لا جدي او لا زیات لازم اقدامات ترسره کړي.
دا خبری وروسته له هغې مطرح کیږي چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلومات د وسلوالو کسانو په حمله کې ټپي شو. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت نه غوښتي چې د دې پیښې د عواملو په اړه تحقیق وکړي. مشرانو جرګې د انتخاباتو د قانون د خپلواک کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیل قانون په څلورو مواردو کې تر تعدیل راوستلو وروسته تصویب کړ. د مشرانو جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې پر دې قانون بحث وکړ او د یو لړ تغییراتو پر راوستلو سره یې د رایو په اکثریت سره تصویب کړ. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملي شورا لخوا د دې قانون له تصویبېدو هرکلی کوي او غواړي چې د قانون ژر تر ژره عملي شي. قانون په خو هم د ملي شورا لخوا تصویب شوی و خو جمهور رئیس لازمي تعدیلاتو سره بیرته شورا ته واستوه. او د افغانستان په ختیځ کې د سیلاب قلوردو مسولین وای چې په تیرو دریو میاشتو کې سباندې شپېتو تن وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. د 201 سیلاب قلوردو مطبوعاتي مسول محمد نومان حاتفي وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، کابیسا او پنجشیر ولایتونو کې ټول 90 بیلابیل تصفیوي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې سه باندې شپېتو تن وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند کورني خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال کې پر یو هوټل په حمله کې نه هتنه بهرني سیلانیانو وشل. بولسوای په دې حمله کې چې نن سار وختي په ګلګت کې وشو نه هتنه بهرني سیلانیان او د هغوی یو پاکستاني لارښود وشل شوی دی. پولیسو د وشل شو سیلانیانو د ملیت په اړه ویلي چې د هغوی په منځ کې چینایان، روسان او اوکراینیان شامل دي. په عین حال کې په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت تایید کړی چې په دې پیښه کې د دې هیواد 15 اتباع وشل شوی دي. دغه راز روسیې له تروریزم سره د مبارزې ادارې هم ویلي چې یو روسي د ګلګت په نننۍ حمله کې وشل شوی دی. ویل کېږي چې په وشل شو کې درې چینایان هم شامل دي. د پاکستان د تحریک طالبان وایند د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا برید پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د حملو په غچ کې شوی دی. په ترکیه کې یو ځل بیا د بلواسط پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ نښته وشوه. زرګونو کسانو پرون په پایتخت انقره او استنبول کې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو دا تازه لړۍ له یوې اونۍ نسبي آرامۍ وروسته پیل شوې ده. له دې وړاندې پرون د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د تورې بحیرې په ساحلي ښار سمسون کې ویل چې پروانه ناکراری کې د ترکیې دښمنان لاس لري. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرې وروسته هغې پیل شوې چې په تېره میاشت کې پولیسو د استنبول په یو پارک کې د پراختیایي چارو لپاره ګام پورته کړ. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د صدر اعظم رامی حمدالله استعفا ومنله. حمدالله چې د پنجشنبه په ورځ استعفا وړاندې کړه وه، یوازې دوه اونۍ مخکې د فلسطین ادارې د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی و. د فلسطین ادارې مشر له رامی حمدالله غوښتنه کړې چې د نوي صدر اعظم تر ټاکل کېدو پورې دی د سرپرست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د مصر یوې محکمې تایید کړی ده چې د اخوان المسلمین ډلې له حزب الله او حماس ډلې سره په یو ګډه دسیسه کې په 2011 میلادي کال کې یو زندان مات کړی او د اخوان المسلمین د ډلې 4 مشران خوشي کړی دي. په دغو کسانو کې چې خوشي شوي محمد مرسی چې اوس د مصر ولسمشر دی هم شامل دی. خو ولسمشر مرسی ټینګار کوي چې دی او د اخوان المسلمین د ډلې نور مشران د سیمه ییزو خلکو لخوا خوشي شوي دي. بلور ته حماس دا رد کړی چې ګواکې د حسنی مبارک د رژیم پر ضد د لواو په وروستیو کې دې ډلې د وادي ان نترون د زندان د ماتولو په پیښه کې لاس درلود. د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د نظام پر ضد د 2011 میلادي کال په بلواو تاوتریخوالو کې پر ګڼ شمېر زندانونو حمله وشوه چې په نتیجه کې شاوخوا 23,000 بندیان خوشې شول. او د هنګ کانګ یوې ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې د امریکا د استخباراتو یو پخوانی قراردادي له دغه ځای د مسکو په لور روان شوی دی. د هنګ کانګ د حکومت یو وایان هم تایید کړی چې ایډورډ سنوډن له دې هیواد څخه وتلی دی. متحده ایالاتو له هنګ کانګ غوښتنه کړې چې ایډورډ سنوډن چې د امریکا د څارنې د مخفي پروګرام جزئیات افشا کړي دي واشنگټن ته وسپاري. د هنګ کانګ چاپ ورځپاڼې سره په یو مرکه کې سنوډن ویلي هغه د ایرفلوټ هوایي شرکت د الوتکې له لارې له هنګ کانګ څخه وځي خو سکو د هغه وروسته تمځای نه دی. امریکا د خپلو استخباراتو دغه پخوانی قراردادي د حکومتي املاکو محرم اسنادو او د دفاعي ارتباطاتو بغلا تورن کړی دی. کنو موړه د یادو دریو قضیو په هر یو کې مجرم پیژندل کیږي نو لږ تر لږه د 10 کلونو په بند به محکوم شي.
په سلامونو مهر کلیکم پام کړی د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د هواد د 24 شهرونو د هوا د حالات اټکل ته چې د هوا پیژندنې ملي ادارې برابر کړی دي. کابل د تودوخې وړه درجه 30 ټیټه شپږ اسمان به شینوي. کندهار د تودوخې وړه درجه 40 ټیټه 25 اسمان شیندي. هرات کې تودوخې وړه درجه 40 ټیټه 30 اسمان به شینوي. مزار شریف کې به د تودوخې وړه درجه 40 ټیټه 40 اسمان شین اټکل شوی او بل اخر جلال آباد کې به د تودوخې وړه درجه سلوشتوی ټیټه 1.5 اټکل سوی او د شهر کې هم د برګ اسمان اټکل سوی. لملتیامو مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. راپورونه کوي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تر خبرداري وروسته طالبانو داسې نشانې ښوولې چې غواړي د امریکا غوښتنې ومني. په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا وایي په قطر کې د سولې د خبرو له پیل سره سم باید طالبان په افغانستان کې جګړه بند کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سولې د پروسې په اړه خبرداري ورکړ.
هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان دښمنان د وی سیاسي پروسې د سرپوښ لاندې کوشش وکړي چې په افغانستان کې خپل هغه شوم اهداف ته ورسیږي چې د جنگ په جبهه کې د هغه په لاسته راوړلو کې ناکامه پاتې شوی.
د افغانستان په ختیځ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې
40 مخالفین وژل شوی دي او همدارنګ 40 مخالفین هم مجروح یا ټپیان شوی دي.
بل خو په میدان وردګ کې نږدې 40 تنه
وسلوال مخالفین وژل شوی او تنه ټپیان شوی او یو بل ژوندان نیول شوی دي.
دلور وز د کړو وزارت وایي چې د کابل په انتون د زینو موتروز او استادانو او ماسلون درسي تصاب پې ته ورسید.
کتبن مون خبر وکړو په انتون ریاست ته خپل دوی ته ابلغ شوی دي. هم غلک څنګه چې پوخه دوی کار کوي په مغشن خپل کول ته دوام ورکوي.
په پاکستان کې مو د زینو بهرنوی سیلانانو د وژنې په اړه هم راپور لرو. د نورو مسلو ترڅنګ د ورکو اجزنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. ورسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه خبرداري ورکړ. طالبانو داسې نشانې ښودلې چې ګوندی غوړي د امریکا غوښتنې ومني او د قطر په دفتر کې خپل بیرغ ټیټ وساتي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د قطر د دفتر د یو ویان سهیل شاهین څرګندونې خبرې کړي چې زیاتې له اجمل انسخوري.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلی سره لدی چې د دوی یو شمیر ملګری په قطر کې د دوی له دفتره د بیرغ په کته کول او د اسلامي امارت د لوحې په لری کولو سخت په غوسه دي، خو دوی غواړي مخکې ولاړ شي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ که چیرې وسلوال طالبان هغه غوښتنو ته ځواب ونه وایي چې دوی مذاکرې د خنیت له مخې کوي، نو پرانستل شوی دفتر یې باید وتړل شي. جان کیری پر طالبانو ټینګار وکړ چې له څنډې کېدو راشاته شي او د دغه وینا په مخ کې پرته سخته لاره دی خپل کړي. اوس د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د قطر په دفتر کې طالب استازي سهیل شاهین لخلي ویلي په تیرو 12 کلونو کې د دې سیاسي دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې په لور لومړنۍ روښنايي ده. د سهیل شاهین په وینا هغه چې د هیواد کې حقيقي سوله غواړي باید د دې حرکت ملاتړ وکړي. د طالب استازي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د لومړی ورځې دی باید دومره لوړې تمتري ونه شي چې هر څه په یو ورځ کې حل شي او نه باید خلک له دې بهیره مایوس شي. نو موړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ټلیفوني تماس کې ویل امریکایي چارواکو تر اوسه له طالب استازو سره د غونډې په اړه تماس نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبین د شنبې په ورځ دوحې ته رسیدلی. جان کیری چې د هم د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه په یوه نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره قطر ته تللی و پرون وویل امریکایان او د افغانستان د سولې عالي شورا چمتو دي او طالبان یې وهڅول چې په پروسه کې پاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل دا به په همدې ډېره لومړنۍ ازموینه کې ولیدل شي چې آیا طالبان چمتو دي کنه چې خپله ونډه په دې بهیر کې ترسره کړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر استازي سهیل شاهین د لومړي ځل لپاره اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبان غواړي په اوربند او همدارنګ له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د امریکایي ځواکونو په پاتې کېدو خبري وکړي. سهیل شاهین په دې مرکه کې د ښځو د حقونو په موضوع د خبرو اترو لپاره هم چمتو والی وښود. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالب استازي سهیل شاهین له خولې وایي باید اوربند وشي، خو لومړی باید په دې اړه چې اوربند ته څنګه ورسیږو خبري اترې وشي. نوموړي د پښتنې په توګه ویل دا هر څه څنګه په یوه ورځ کې ممکن دي. د شاهین په وینا دا به د اجنډا یوه برخه وي چې بحث پرې کیږي. همدارنګه به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور هم په اجنډا کې شامل وي. د افغانانو او افغان ښځو عمومي اندېښنې هم په اجنډا کې شاملېدای شي او کله چې دا پروسه پر مخ روانه شي نو موږ پکې پرمختګ کولای شو. طالبانو تر دې مخکې موافقه کړې وه چې چمتو دي د ګوانتنامو زندان څخه د خپلو 15 ملګرو د خوشي کېدو په بدل کې له دوی سره یوازینی بندي امریکایي سرتیری باب بریګډال چې 4 کاله د مخه نیولې و خوشي کړي. له بلې خوا په کابل کې د سولې عالي شورا چارواکو ویلي دوی اوس هم چمتو دي چې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي او د طالبانو له دفتر څخه یې د امارت د لوحې او بیرغ لري کول مثبتې نښې بللي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکاري شورا وایي په قطر کې د سولې د خبرو له پیل سره سم باید طالبان په افغانستان کې جګړه بند کړي. د شورا د یک شمې پرز دی وی اعلامیه په خبرولو سره دا هم ویل چې طالبان باید دا هم اعلان کړي چې له افغان دولت سره مذاکرات کوي. معصوم میوند له کابل.
په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا پر دې ټینګار کوي چې طالبان باید په قطر کې له خپل دفتره یوازې د سولې د خبرو لپاره کار واخلي. د شورا د یک شنبه پر ورځ په یو غونډه کې وی اعلامیه خبره کړه او په قطر کې د سولې د خبرو د پیل او دوام لپاره ځینې شرایط مطرح کړل. په اعلامیه کې راغلي چې د قطر له دفتره باید د سیاسي مشروعیت، مالیه او پوځي ملاتړ د جلبولو او یا هم طالبان له دې دفتره د نړیوال اړیکو د جوړولو لپاره کار وانخلي. اعلامیه د افغانستان د ملي متحد ګوند د غړي جنرال امان لخوا ولوستل سو او په یو برخه کې داسې راغلی.
شورای همکاري خواهان امضا و اعلام سند کتبی بین دولت‌های افغان.
د همکاري شورا د دې دفتر د فعالیت د دوام او بندولو د شرایط یو لیکلی لاسلیک سوی سند او اعلان د افغانستان، قطر او امریکا د دولتونو ترمنځ غواړي. په قطر کې د سولې خبرې واځي هغه وخت دوام کولای شي چې طالبان لاندې شرایط ومني. په اساسي قانون کې ځای سوی اصول او ارزښتونه له افغان دولت سره د سولې د خبرو د چمتووالي رسمي اعلان او د خبرو له پیل سره سم د جنگي او انتحاري حمله بندول ټول افغانستان کې
با آغاز مذاکرات.
په قطر کې د طالبانو دفتر د تیرونی د سیشن به پورس د قطر په مرکز دوه کې خلاص شو. په قطر کې د طالبانو پر دفتر د افغانستان د اسلامي امارت نوم شول او په هغه کې د طالبانو د سپین بیرغ له پورته کولو سره افغان حکومت منفق برګون وشوت او له امریکا سره د امنیتی تړون پر سر څلورم پړاو خبري وځندولې. خو د قطر دولت د اسلامي امارت په نوم لوحه او د طالبانو سپین بیرغ بیرته راښکته کړه. په عین حال کې د طالبانو استازو د دفتر د پرانستلو پر وخت ویلي چې د سولې د هڅو ترڅنګ به په افغانستان کې جګړه هم دوام ورکړي. د سیاسي ګوندونه او ټلیفونو د همکارۍ شورا په دې غونډه کې د دې شورا غړي او د ملي امنیت په خوانی مشر امر الله صالح ادعا وکړه چې قطر تر طالبانو په استازیتوب لیږل شوي ځینې کسان د طالبانو له مشرانو سره اړیکې نه لري.
حمید حسین افره کې د قطر راستن په خاطر نمائندګي
دغه دوه درې کس چې قطر ته د طالبانو په استازیتوب تللې دي ازما د معلوماتو لمخې په تیرو 12 کلونو کې له مولا عمر سره نه دی لیدلې. د نیم په نوم چې کم کس للی کورې د اسلام آباد په افتن کې دی. دا چې له بده مرغه موږ په هیواد کې ستونزې درلودې او لوی ډلې سره چې بېله وشلو بل څه نه لري نن وخت ورکو چې خبرې وکړي دا د افغانستان مجبوریتونه دي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ټلیفونو د همکارۍ شورا همدار از غواړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو او امنیت لپاره لازم شرایط او اسانتیاوي برابر شي. دا شورا له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې پاکستان مجبور کړي سو د افغانستان د سولې راوستلو له بهیر سره رښتینې همکاري وکړي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان دښمنان د سولې له پروسې د خپلو اهدافو لپاره کار واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي که چیرې د قطر د دفتر پړه افغان دولت ته ورکړل سوي تضمینونه عملي سي نو د سولې عالي شورا به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو سي. جزئیات له احمد زبیر ژمن څخه اوري.
د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي پرته لدی چې د چانوم واخلي وایي اجازه به ورنکړي د افغانستان د سولې پروسې د هیواد دښمنان د هغو شومو اهداف لپاره کار واخلي چې د جنگ په وسیله تروسنه دي ترلاسه کړي. د دې وزارت وایان جنان موسازی د یکشنبه پورز یو خبری کانفرنس ته په دې اړه وویل
هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان دښمنان د وی سیاسي پروسې د سرپوخ لاندې کوشش وکړي چې په افغانستان کې خپل هغه شوم اهداف ته ورسیږي چې د جنگ په جبهه کې د هغه په لاسته راوړلو کې ناکامه پاتې شوی دی.
نوموړي که څه هم د کوم هیواد نومونه خست خو افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ملاتړ کړی دی. خغلی مسازی هم در ازول د سولې پروسه پیچلې ده ځکه چې نور هیوادونه په خاصه توګه امریکا او پاکستان په کې ښکیل دي. خاطر دې جمهور رئیس کرزی هم څو ځلې ویلي وو د افغانستان د سولې پروسې څخه بهرنیان د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویند د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سولې د عالي شورا یو پلاوی به قطر ته ولاړ شي بې خبري وښودله. تېره ورځ د ولسي جرګې ځینې غړو چې له جمهور رئیس کرزی سره یې لیدلي وو وویل چې ټاکل شوی ډېر ژر د سولې د عالي شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. په عین حال کې ښاغلی موسازی ویل کچیر د افغانستان دولت په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو پاړه د امریکا له خوا ورکړل شوی تضمینونه عملی شي نو افغان چارواکي به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي. نوموړي د تضمینونه چې وایي امریکا د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو مخکې په لیکلي بڼه ورکړي دي داسې بیان کړل.
په هغو ضمانتو کې دا راغلي دي چې په قطر کې به د طالبانو لپاره دفتر یوازې او یوازې د افغانستان دولت ترمنځ چې نمایندګي به د سولې عالي شورا کوي او د طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ د مذاکراتو لپاره وي، نه به دې دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي او بل دا چې دا دفتر به د تروریستي اعمالو دپاره د تاوتریخوالي دپاره نه کارول کیږي او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولیږي.
سره له دې چې د افغانستان حکومت په دوحه کې د طالبانو د دفتر په څرنګوالي انتقادونه وکړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له استازو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره دوحې ته رسېدلی دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې که طالبان په نږدې راتلونکي کې د سولې خبرې پیل نه کړي نو په دوحه کې به دفتر وتړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوسم په افغانستان کې امنیتي مسایل څېړو. د اورزګان په چرچنو ولسوالۍ کې د درو قمندانانو په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. چرواکي وایي دغه عملیات افغان ځواکونو کړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره رپورټر باندې لري.
چرواکي وایي چې دغه شل وسلوال طالبان تیره ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوي. د روزګان د والی ویان عبدالله همت ازادي رادیو ته وویل چې عملیات د کیکند روزګان په چوری ولسوالۍ کې تر سره شوی او ګډو ځواکونو د وسلوالو څخه وسلې او نور مهمات هم په لاس راوړي.
کله طالبان چې په کې درې قماندانان دي وژل شوي او د دې خاطر چې وسلې هم ترلاسه شوي دي چې په وسلو کې درې راکټان دار او څلور ملتي کماسندار دي او ونور کلاشینکوف او دغه راز مهمات هم ډېر په زرګونو شامل دي.
که څه هم دولتي چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې دولتي سرتیرو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو وسلوال طالبان وایي چې په چارچنو کې د دوو قمندانان په ګډون 14 دولتي سرتیري وژلي او د دغه ځواکونو څلور پوستې نیولې دي.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو چارواکي وایي چې دوی پورې اړوندو ځواکونو په ختیځو ولایتونو کې پسرلنی عملیات کړي چې په نتیجه کې یې ګڼو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. شاه محمود شینواری او نور جزئیات.
په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو چارواکو د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د پسرلنیو عملیاتو د پای خبر ورکړ. په دې غونډه کې د ملي دفاع وزارت لوی درسي ستر جنرال شیر محمد کریمی وویل چې په روان کال کې له یوې خوا امنیتي واک په بشپړه توګه افغان ځواکونو ته ورسپارل شوی او بل لور د دولت وسلوالو مخالفینو خپل بریدونو ته زور ورکړی. د نوموړي په خبره ولی بیا هم افغان پوځ په دې توانېدلی چې د هیواد په بېلابېلو ناامنو سیمو کې په بریالیتوب سره چانیز عملیات ترسره او وسلوالو ته ماتې ورکړي.
مستقل شو په عملیاتو کې لبلې خوا دښمن هم نسبت ټولو کالو ته دلته جنگ ته تشدد ورکړی. هغه کوم دستاوردونه چې د دې د دښمن د تشدد او د زیاتو جنگونو په مقابل کې مونږ ترلاسه کړي دي، دښمن زموږ له نظر نه دښمن ماته خوړلی. د دې یو اساسي عامل دا دی چې خلق زموږ سره دي.
شیر محمد کریمی د هیواد د ختیځ سیمې په اړه وویل چې ځینې ساحې شته چې هلته امنیتي ویرې اوس هم موجود دي چې دوی غواړي پرتلونکي کې پراخه عملیات ترسره کړي. د نوموړي په خبره له دغو ناامنو سیمو څخه یې مهم د تورخم جلال آباد لویه لاره او د سپینغر ټوله لمن ده چې عملیات ورته په پلان کې لري. د 201 سیلاب قلو اردو مطبوعاتي مسؤول محمد نعمان عاطفي بیا د پسرلنیو عملیاتو د لاسته راوړنو په اړه وویل چې په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ټول ونه ویچانیز عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې څه باندې 200 تن وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده.
په دغه درې میاشت چې تیره شوه ونه وی عملیاتونه ترسره کړي چې د دغه عملیاتونو په نتیجه 300 مخالفین وژل شوي دي او همدارنګه 40 مخالفین هم مجروح یا ټپیان شوي دي.
نوموړی وایي چې په تیره موده کې تر ټولو ستر عملیات په نورستان ولایت کې ترسره کړي او دا رنګه د پروان د شینوارو په ساحه کې چې تیره ورځ پیل شوی او اوس هم روان دي شاوخوا 15 ویختنو وسلوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. وسلوالو طالبانو د ملي اردو د چارواکو لخوا د خبر شوی ریپورت په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي، ولی لدی وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا دا رنګه خبر شوی ریپورتونه یې تل رد کړي دي.
اخوا د میدان وردګ سیمه ایز چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو او له طالبانو سره د نښتو پر مهال 19 تنه وسلوال وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. سید شاه سقیم او نور جزئیات.
چارواکي وایي د میدان وردګو په مرکز میدان ښار، چک، جغتو او سید آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له پرون ورځې راهیسې د دوو پاکستانیانو په ګډون 19 تنه طالبان وژل شوي او نور ژوبل دي. دوی وایي په عملیاتو کې وسلې، چاودیدونکي توکي او یو تن وسلوال هم نیولې دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي د سید آباد ولسوالۍ په بنری، پولی اهنی، کوزما مل او پتنګ سیمو کې نه تنه طالبان چې دریو یې ماینونه جوړول او دریو تنو پکې د سړک پر غاړه ماینونه خښول په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. دی وایي په دې سربیره د جغتو ولسوالۍ په بابا کلی او ځینو نورو سیمو کې بیا د عملیاتو پر مهال د دوو پاکستانیانو په ګډون 8 تنه طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي.
مرکز میدان ښار، سید آباد، چک او چغتو ولسوالیو کې د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې په تیرو 24 ساعتونو کې 19 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، وطن ټپیان شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی.
دی وایي په میدان ښار کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د دې خبره په عملیاتو کې 2 تنه افغان سرتیر هم وژل شوی او یو بل ژوبل دی. طالبانو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې ملګرو پرون د بهرنیو سرتیرو 14 اکمالاتي موټر سوځولي او 28 ساتونکي وروژلې دي. چارواکي په دغه پیښه کې یوازې د دوو موټرو سوځېدل مني.
براجان کنړی له کندهار په خپل SMS کې لیکي افغان دولت ولی د کنړ پر سیند د برېښنا د تولید اسانتیا نه برابروي لدی پروژې به زیات خلک ګټه واخلي طاهر بیا له لوګر لیکي پاکستان د طالبانو تر شا ولاړ دی تر هغو چې روغ جوړه د پاکستان په ګټه وي په افغانستان کې امن نشي ټینګېدلی عاصم بیا له غزنی لیکي د قطر دفتر د طالبان په منځ کې د اختلاف راوستلو لپاره یو د ساده امید هم له غزنی لیکي ولسمشر حمید کرزی باید له طالبان سره خبري وکړي د طالبانو پر دفتر د بیرغ پورته کول کومه مهمه خبره نه ده اسمت الله بیا له لغمان لیکي طالبانو د خدای خاطر ته وګوري له جنگ نه لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني تاریخ الفت بیا له کنړ لیکي موږ په افغانستان کې امن غواړو د افغانستان د تجزیې پلوي نه کوو دا د ځینو ډلو ټپلو ارمان دی چې نه به پوره کېږي ولی له کاپیسا لیکي امریکا چې له طالبانو سره سوله کوي باید په افغانستان کې وکړي نه په بهر کې او یو بل اوریدونکي چې نوم یې هیر شوی لیکي د دومندي ولسوالۍ په سید خیلو سیمه کې بهرني طالبان زیات شوي دي او بل اوریدونکي لیکي چې ولسمشر کرزی ویل چې د کابل هوا خرابه شوې ده دا یوازې کابل نه دی چې هوا یې ککړه شوې په اکثر ولایتو کې دا ستونزې شته
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کابل پوهنتون د یو شمیر معترضو استادانو او محصلانو درسي اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسېد چې دوی له ولسمشر حمید کرزي سره وکتل ولسمشر کرزي د دوی له ولسو غوښتنو څخه شپاړسې ومنلې په دې اړه رحمت الله افغان د لوړو زده کړو وزارت له مرستیال ډاکټر ګل حسن ولیزي سره مرکه کړې په سر کې ونر څخه پوښتنه کړې چې په کومو وعدو سره معترضو استادانو او محصلانو خپل اعتصاب پای ته ورسوه
د لوړ زده کړو وزارت د لپاره زمینه برابر کړله چې د جرات ماب جمهور رئیس سره د لیدنه وشي په دې لیدنه کې زخپلم کېوم استادانو په کې کېو وروسته لیاغونه جمهور رئیس دا خبره واوریدلې پریکړه په دې باندې وشوله چې دوی وخت نه مال لرله چې ولس ماده وي هغه خواسته چې کېدای شي چې په تیزی سره په لنډ وخت کې عملی شي د دوی ټولو خواسته ومنله شوې وزیر صاحب تحصیلات عالی یو کمیشن جوړ کړلو چې د دې خواستو دپاره چې دا عملی کې په خپله دغه استادان چې متعرض استادانو دغو نمایندګانو په دې کې کېدي موږ به دغه ورځ په ورځ باندې دغه څېړو او دا به د دوی خواستو موږ ته ځواب وایو
د معترضو استادانو مسؤلو یو غوښتنه دا هم وه چې وزیر د له وظیفې لرې شي تاسو ویل چې غوښتنې منل شوې دي دوی د لرې کېدو غوښتنه منل شوې
نو په هغه باندې رئیس جمهور فکر کوي دا نه د استاد خبرو نه زمون خبر ده دا خبرو چې په خپل جرات ماب جمهور رئیس پر یاد لري او دا په دې اړه به خپل فکر کوي دی باندې
په دې غوښتنه کې هم د ټولنیز علوم د پنځه د استاد د رئیس او د استاد لري کولو د بیرته بزای کېدل غوښتنه و دا منل سوې دي یعنی سرنوش پړه کړه تو
کتبن مون خبر ورکړلو پانتون ریاست ته او خپل دوی ته ابلاغ شوی دي هم غل څنګه چې په خو دوی کار کوي په مغشان خپل کور ته دوام ورکوي
مترزین داس موای چې وزیر د سیاسي اهداف لپاره ځینې هغه د پخو مر استادان تخاوت برابر کړی دی او دا غلری کوي کپ دې راته وای
یعنی دا مسله دروغ ده په دې باندې هیڅ کار نه کیږي
نګدې شل ورځې د دوی حساب جریان لري د ماسم د استادانو د دوی غرزري پاړه باندې کراته وای هم دا رنګ د سیمستر څخه د شاته ولیدل کپ دې راته وای دا تاسو په سره کړی به جوړ
دی په پانتون کارته دوی بکنی دې لپاره به تصمیم نیسي چې دوی سیمستر وغځوي سیمستر لګلند کی او پراتون کې سیمستر نشته تاثیرات لري په دې باندې ان شاء الله دوی یا فیصله کړی یا به کوي دا خپل پانتون
وزیر خپل د اعدام منلې ده همدارنګه پولیسي جرګه کې هم نور افغانان هم د سوای چې په پانتونو کې سیاسي لاسوهنه دي په دې اړه کراته وي د مخنیوي لپاره تاسو کوم تدابیر نیولې د لاسوهنه د سیاسي لاسوهنه لپاره
د ټولو رهبرانو د ټولو عذابو نه هیلم داده چې زموږ په پانتونونو کې به لاس وهنه ونه کې هر کله چې محصل فارغ شو حق لري کوم نظر چې لري بیان کړي اما د تحصیل په وخت تعلیم په وخت زموږ هیله داده چې دوی زموږ د پانتونو لږ لسونه پدې کې ونه وي او دا همیشه زموږ د وزارت رهبری هم د عذابو نه د سیاسي خلکو نه د هیله کړي
او د دې سیاسي لاسوهنه د مخنیوي لپاره تاسو کوم د سکاري پروسیجر یا د قانون چې رامنځته کړی نه ورمنده طرح باندې کار چیرې روانه ده
نو دا خو په تر کې قوانینو کې ټول کې شته چې دا کار باندې کې د دې لپاره کومه طرح ضرور نه ده چې باندې وکړي
کابل پانتون د ورستي تحولاتو په اړه کراته وي چې تاسو کوم هغه ته نتیجه ته ورسېږي یعنی دا د چا لخوا وو څه ډول رهبری سوی او تاسو نتایج سوی
په دې باندې خو دوه کمیسیونونه دایر شوي وو چې یو کمیسیون د اکتیابو یو کمیسیون د سولې وو، په هغې باندې کار هم کړی ده او کار هم یو څه ورباندې کوي. نو دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وطن کې اگر تاسو مخکې خپله اشاره ورته وکړله د بیرون نه لاسوهنې په دې کې شته، دا چې مشخص څوک به یې په دې باندې څه نه شم درته ویل، ډېر ته معلوم هم نه دي.
او د معترض استادان او محصلین داسې ادعا لري چې د ولسي جرګې ځینې غړي په همدغه د ټولنیزو علومو د پوهنځي په وروستي کړکیچ کې لاس لري. په دې اړه تاسې د هغه د تحقیق کمیسیون څه لاسته راوړنه لرله؟ یعنې دوی مشخص کړي دي دا واقعیت لري نه واقعیت نه لري؟
دغه دوی ته معلومي دوی تر اوسه پورې پریکړه اعلان شوې نه ده. دا به دوی اعلان کړي. داسې شواهد شته، داسې خبرې شته چې دې ته اشاره کوي چې بس لاسوهنې په دې باندې په دې کې وي، کنه دا مسله دومره نه وه.
شواهد څه وایي چې بهرني کړي په دې کې لاس لري؟ او همدغه معترض استادانو محصلینو چې شل ورځې اعتراض کړی و، دوی ګواښ کړی د که چیرې دوی غوښتنې ونه منل شي بیا به په درسي اتصاب لاس پورې کوي. دوی ته څه ویل غواړي؟
ما مخکې دې ته اشاره وکړله چې د دوی شپاړس غوښتنې ټولې ومنل شوې.